امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنای نن د چهارشنبه ورځ ده د لوی د میاشتې شلمه د فبروري له اتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې په روانه خپرونه کې د خبرونو سرچې کې بشپړ خبرونه او رپورټونه اورئ. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
کابل کې د نړیوال سره صلیب چارواکي وایي چې په جوزجان کې د دوی شپک کارکونکي وژل شوی دی. واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې واشنگتن به زر د افغانستان سره د پایداره ملاتړ دریځ روښانه کړي او پاکستان په خپله خاوره د افغان کډوالو د اوسېدو موده د دسمبر د 10 پورې غځولې ده.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د نړیوال سره صلیب شپک کارکونکي د جوزجان ولایت پورې اړوند کلی کې وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ له افغان حکومت نه په ملاتړ ټینګار وکړ او په خوست کې هدفي وژنې ډېرې شوي. دا چې ولې وروسته به یې په رپورټ کې واورئ. قدرمنو اوریدونکو رپورټونه وروسته خبرېږي. وسرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
کابل کې د نړیوال سره صلیب ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې شپږ کارکونکي نن د جوزجان ولایت د قشتېپه ولسوالۍ د ترکمن قدوق په سیمه کې د آی سی آر سی په موټرو د وسلوالو په برید کې وژل شوی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې وایان احمد رامین عیاس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه برید وروسته د دوی دوه کارکونکي لا درکه شوي هم دي. هغه وویل
ما تایید میکنیم که صبح امروز یک حمله مسلحانه بالای کاروان از
خغلی ایزویل موږ د تاییدو چې نن سهار د جوزجان په ولایت کې د سر صلیب د نړیوالې ادارې پر موټر بریج شوی دی چې په پیله کې موږ خپل شپک همکاران لاسه ورکړل. موږ په جدي توګه په افغانستان کې د مرستې رسونې او بشري چارو د کارکوونکو په اړه اندېښمن یو.
د جوزجان د والی ویان رضا غفوري امریکا غږ ته ویلي دي چې دا برید د دغه ولایت د قدوق په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو لخوا شوی دی او وی ویل چې د سره صلیب د کمیټې دوه کارکونکي هم دغه ډلې ځان سره وړي دي. هغه ویل چې د سره صلیب د کمیټې وژل شوي کارکونکي افغانانو خو د دغه کمیټې ویان د شپږ وژل شوو او دوه لا درکه شوو کارکونکو هویت څرګندولو نه ډډه کړې ده. طالبانو په یو اعلامیه کې د جوزجان ولایت قشتېپه ولسوالۍ کې د نړیوال سره صلیب د موټر په کاروان برید کې خپل لاس لرل رد کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي چې واشنگتن به زر د افغانستان سره د پایداره ملاتړ دریځ روښانه کړي. خاغلی محب امریکا غږ ته وویل چې د په فلوریډا کې د خاغلی ټرمپ په شخصي کور کې د چارواکو یو ملګرتیا ته بلل شو او هلته د ټرمپ سره له نږدې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. محب زیاتوي چې ټرمپ سره د افغانستان په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو ګټورې خبرې کړې او د دې خبرو ځینې تاثرات به په یو دوه اونیو کې راښکاره شي. هغه وویل د دې امکان هم شته چې د کابل او واشنگتن ترمنځ مهمې غونډې او سفرونه وشي. د کابل تر پرنی برید څو ساعته وروسته سپینې ماڼۍ له افغان حکومت څخه په کلک ملاتړ ټینګار کړی. د جمهور رئیس ټرمپ وایان وایي چې واشنگتن د سولې دښمنانو سره په مبارزه کې د کابل ملاتړ کوي. اخوا یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې طالبانو رهبری هم کمزوره شوې ده او په دې ډله کې اختلافات ډېر شوي دي. روسیې د روانې میاشتې نیمایي کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې د غونډې د جوړېدو په اړه چمتووالی ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ماسکو کې د خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل مسکو کې به د افغانستان په اړه په دې مهمه غونډه کې پاکستان، ایران، چین او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. تیر ځل په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې چې ایرانی او پاکستانی استازي اورته بلل شوي وو په خپله افغانستان ته پکې ګډون نه ورکړل شوی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې لخوا د حکومتي پالیسۍ په اړه یو غونډه شوې چې و انجنډا یې د افغان کډوالو په اړه هم. په غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده چې د مارچ تر 1 پورې وه د دسمبر تر 1 پورې غځول شوې ده. د امریکا د ملي امنیت مشر جان کیلی د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینې نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له داخل دوه منع کوي. د ډونالډ ټرمپ د سفر د بندیز د فرمان په هکله پرون د امریکا د استئناف یوې مرکې محکمې کې هم بحث وشو، خو محکمې تر اوسه حکم نه دی صادر کړی او کېدای شي دا مسله سترې محکمې ته راجع شي. او وروسته خبر دا دی چې د امریکا د اردو د انجینرانو کاري ډله وایي دوی به په ډکوټه ایالت کې د تیلو په جنجالي پایپ لاین غځولو کار شروع کړي. دوی تصمیم تر هغې پرېکړې مخکې اعلان کړ چې ویلي وو د دې پروژې په چاپریالي اړخ نوره ارزونه کوي. د تیلو دا پایپ لاین د هغه طبعي ساحې په څنګ کې غځېږي چې د سټینډنګ راک سیوکس په نوم د بومي قبایلو ملکیت دی. د همدې قبیلې خلکو او ملاتړ کوونکو د دې پروژې په ضد په پرله پسې توګه مظاهرې وکړې او دا یې ویل چې پایپ لاینونه د دوی مقدسو زیارتونو ته ډېر نږدې تیریږي او د دوی د اوبو سرچینو ته خطر پیدا کوي. خو همدې قبیلې تر اوسه د اردو د انجینرانو د کاري ډلې د خبرې په مقابل کې عکس العمل نه دی ښودلی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. په کابل کې د نړیوال سره صلیب ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې شپږ کارکوونکي نن د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې د آی سی آر سی په موټرو د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. اکرام شینواری په حقله رپورټ راکوي.
په کابل کې د نړیوال سره صلیب د ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې شپږ کارکوونکي نن د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدق په سیمه کې د آی سی آر سی پر موټرو د وسلوالو په یو برید کې وژل شوي دي. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې وایند احمد رامین ایاز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغه برید وروسته د دوی دوه کارکوونکي لا درکه شوي هم. خاغلی ایاز ویل موږ دا تاییدوو چې نن سهار د جوزجان په ولایت کې د سره صلیب د نړیوالې ادارې پر موټر برید شوی دی چې په پایله کې موږ خپل شپږ همکاران له لاسه ورکړل. موږ په جدي توګه په افغانستان کې د مرستې رسونې او بشري چارو د کارکوونکو په اړه اندېښمن یو. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا برید د دغه ولایت د قوشتېپې په ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو لخوا شوی دی. هغې ویل چې د نړیوال سره صلیب د کمیټې دوه کارکوونکي هم د دغې ډلې وسلوالو ځان سره وړي دي. د جوزجان د والي ویان ویل چې د سره صلیب د کمیټې وژل شوي کارکوونکي افغانان وو، خو د دغې کمیټې ویان شپږ وژل شوو او 2000 کارکوونکو هویت څرګندولو څخه ډډه کړې ده. د جوزجان ولایت امنیت قوماندان جنرال رحمت الله ترکستاني هم له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړه، خو د پیښې په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. جنرال ترکستاني ویل سپینګیري مو د جنازو د لیک دپاره استولی دي ترڅو دا معلومه شي چې څو تنه وژل شوي او څو تنه په تیښته بریالي شوي دي. دا ځکه چې یو تن د دغې ادارې راغلی او کلي کې د دغې پیښې په اړه خلک خبر کړي دي. همداشان د جوزجان امنیت قوماندان د برید کوونکو د هویت په اړه څه ونه ویل. د رپورټونو له مخې د نړیوال سره صلیب کمیټې د قوشتېپې په ولسوالۍ کې د لیلي دښتې په سیمه کې بزګرانو کورنیو ته د څارویو دپاره واښه وړل چې وسوالو پرې برید وکړه. د ژمي په موسم کې هر کال د رمو خاوندان په دغو سیمو کې د میږو د وښو له کمښت سره مخ کېږي. طالبانو په یو اعلامیه کې د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ کې د نړیوال سره صلیب د موټرو په کاروان په برید کې د خپلو وسلوالو لاس لرل رد کړي دي. طالبانو رسنیو ته په یو سوولي اعلامیه کې ویلي چې د جوزجان ولایت د قوشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدق سیمه کې د سره صلیب په کاروان برید دغې ډلې پورې اړه نه لري، بلکې د طالبانو په وینا دا د اختطافګرانو کار دی چې دوی به د خپل وس سره سم د پیدا کولو او مجازاتو کې خپله ټوله هڅه وکړي. اسلامي دولت یې داعش چې د کابل د سه شنبې د ورځې د برید مسؤلیت یې په غاړه اخیستی، تر اوسه د جوزجان په ولایت کې د برید مسؤلیت نه دی منلی. داعش په خپله ویبپاڼه ویلي چې د کابل د تېرې ورځې برید د دغې ډلې د یو تاجر غړي لخوا ترسره شوی دی. د کابل د سه شنبې د ورځې په برید کې 2 تنه وژل شوي او 120 نور ټپیان شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د کابل تر پرونی برید څو ساعت وروسته سپینې ماڼۍ له افغان حکومت څخه په کلک ملاتړ ټینګار وکړ. د جمهور رئیس ټرمپ ویان وی چې واشنگتن د سولې دښمنانو سره په مبارزه کې د کابل ملاتړ کوي. اخوا یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې د طالبانو رهبري کمزورې ده او په دې ډله کې اختلافات ډیر شوي دي. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
افغانستان سره د مشارکت په تړاو د امریکا د نوي حکومت لومړنۍ کلکه ژمنه واشنگتن کې مقامات وایي چې د کابل اوضاع له نږدې څاري او ډاډ ورکوي چې امریکا به د افغان حکومت تر شا ولاړ
وي.
موږ د افغانستان له حکومت څخه چې د سولې د دښمنانو په مقابل کې د خپلو خلکو د ساتلو لپاره هڅه کوي خپل ملاتړ ته دوام ورکوو.
پر همدې حال پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکار جنرال مایک فلن له خپل افغان سیال حنیف اتمر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان جمهور رئیس سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو مقاماتو له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د جمهور رئیس غنی او دفاع وزیر ماتس د خبرو په اړه یو اعلامیه کې لیکلي د دفاع وزیر جیمز ماتس او جمهور رئیس غنی دواړو د پیاوړو اړیکو پر ساتلو لیوالتیا څرګنده کړه او امیدواري وښودل شوه چې په نږدې راتلونکي کې بیا اړیکه ونیسي. د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په تړاو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ریپورت له خپرېدو وروسته یو شمېر څېړونکي وایي چې طالبان سره ویشل شوي او د رهبرۍ په کچه د غېډلې کې نارضایتۍ موجودې دي.
نوای رهبر هیبت الله اخونزاده ته د یو کمزوري او منقسم رهبر په توګه کتل کیږي. هغو کسانو چې له موږ سره یې مرکه کړې هغه یو سمبولیک رهبر بللی دی. د طالبانو اصلي ځواک د بل چا په لاس کې دی نو له دې عمله د طالبانو په لیکو او د مشرانو په منځ کې دا مفکوره شته چې ګواکي ډلهی رهبر نه لري.
د دغه څېړونکي په باور د طالبانو کمزوري رهبرۍ ته په پام تر بل هر وخت د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره ده. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې غیر رسمي خبرې شوې دي. د سولې لپاره د طالبانو یو شرط دا دی چې تر رسمي مذاکراتو مخکې دي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. څو موده وړاندې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان جمهور رئیس پاکستان تورن کړ چې په خپله خاوره کې د شته ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره اقدام نه کوي.
اوس مهال هم ځینې دغه شبکې زغمي او پناه ځای ورته برابروي، لکه څنګه چې د طالبانو د تحریک مهم غړي ملا رحمت الله کاکازاده په دې وروستیو وختونو کې ویلي که دوی په پاکستان کې امن پناه ځایونه نه لرلی نو یوه میاشت به یې هم نه پوره کوله.
له دې ټولو سره سره کابل او د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ترهګریزې پیښې له خلکو څخه قرباني اخلي، هغه څه چې ملګري ملتونه یې د بندېدو غوښتنه کوي.
د زرګونو افغان ملکیانو وژل او زیانمنول ځورونکي دي او په پراخه د مخنیوي وړ دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د تازه ریپورت پر اساس چې روانه اونۍ خپور شو د 2015 کال په پرتله په 2016 کال کې افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د 3% په ډېرېدو تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په دې وروستیو کې په خوست کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. خوست خاریان او نور خلک له حکومت نه غواړي چې په دې اړه جدي ګام واخلي او د وژنو مخنیوی وکړي. پاموکي د ابراهیم رحیمی رپورت.
د خوست اوسیدونکو نوربت شدین د خوست خار په وڅنډه کې هوټل لري. سو ورځې وړاندې د غرمې لپاره یې مشتریانو ته خواړه برابرول چې د هوټل تر مخه یې د وسلې غږ واورېدل شو. هغه وایي کله چې له هوټل راووتل ګوري چې یو سړی په سړک پروت و او وژل شوی و. د ده په وینا دا وضعیت ځکه ځوروي چې د خلکو په منځ کې سړی وژل کیږي او بریدګر په اسانۍ د تېښتې لاره نیسي.
او لکه دغه سړی چې مړ شو داسې بل څیک وي د بزو کې کاروبار لري، کاروبار کې هغه د منفي تاثیر وري چې زړه دې ته نه ښه کوي چې مقصد کاروبار وکړي، ځکه چې مشا د پوره ویره خوب سړی سره موجود وي. نو دغه داس ده چې باید کې حکومت غور وکړي، فکر وکړي د امنیت د ښار امنیت باید ونسي، مقصد داسې خال بزرګ ته داخل نه شي چې سالی سره وي تلشی دي داسې کې چک پوستینه دي ټولې ځای کې څه وي کنه.
که څه هم کره شمېر نشته خو په دې وروستیو کې ځینې دولتي مامورانو په ګډون ګڼ شمېر کسان په خوست ښار او شاوخوا سیمو کې د ناپېژاند وسله والو له لورې په انفرادي ډول په نښه وژل شوي دي، مګر بریدګرو ته د پولیسو لاس نه دی رسېدلی. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې ولایتي ملکي روغتون ته لسګونه کسان وروړل شوي دي. د ده په وینا ظاهرا زیاترو دغو پیښو جنایي اړخ درلود.
موږ هغه دوسیه چې هغه جرمی دوسیه دی یا د قتل یا هغه څوک چې قتل شوی دی او د موږ د طبي عدلي د عملیات له خوانه هغوی بررسي شوي دي. 15 نفره مړي دي چې هغه په حق رسېدلی وو، د هغوی هویت تثبیت شوی دی د طبي عدلي د کمیسیون لخوا، او 9 نفره جمله زخمیان دي.
د خوزخاریانو په وینا هدفي وژنه او د بریدګرو د خلاصون لپاره زمینه هغو کسانو برابره کړې چې په ملکي لباس کې وسلې له ځانه سره لري. خاریان د وسلو پر ګرځولو د کلک بندیز غوښتنه کوي.
د شهري بیروبار له امله دوی کولای شي چې په اسانه ډول خپل هدف ترلاسه کړي او خپل اړوند دښمن وولي. په دې همدې بیروبار له امله دوی کولای شي چې په اسانۍ سره ځان خلاص کړي. او
د غرض په یادو هدفي وژنو کې په مرموز ډول د یو شمیر ښځو د وژلو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د ځینو کلتوري مسایلو له امله په دې اړه بشپړ معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت په ښار او ځینو نورو سیمو کې د یو شمیر کسانو وژل تایید کړل، خو زیاتوي چې پولیسو جدي غبرګون ښودلی مګر د بریدګرو په نیولو نه دي بریالي شوي.
طبعاً کوم ځای کې چې ټولنه کې چې خلک ژوند کوي هغه کې طبعا د قانون ضد کړنې یا غیر قانوني کړنې یا جرایم منځته راځي چې موږ د پولیسو د جدي پلټنو لاندې د خلکو ته اطمینان ورکوم چې دوی موږ سره همکار وي. انشاءالله تعالی پولیس شپه او ورځ د جرایمو د مخنیوي او د کشف او نیولو کې دوی هوډ لري کلک.
په ورته وخت کې عدلي او قضایي ارګانون ته هم د پړې ګوته نیول کېږي چې ګنې مجرمین په سزا نه محکوموي، مګر دغه ارګانونه بیا په خپلو چارو کې د پوره اعتدال ساتنې خبره کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د معلولو میرمنو تعلیمی مؤسسه چې په کابل کې فعالیت کوي شاوخوا 6000 معلولو او بیوزلو ښځو ته په مختلفو برخو کې روزنه ورکوي. د دغه مؤسسې د مسؤلینو په وینا په تیرو 9 کلونو کې 400 میرمنې روزلی دي چې اوس مهال په عملي توګه کار کوي او د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. خبریاله لیمه نیازی د دغه میرمنو د کار پر ځای په زی باندې رپورت برابر کړی دی او د دغه میرمنو غږ په دا رپورت کې اوري.
په دې باغ کې سوداګرې میرمنې په لاسي صنایعو او خیاطۍ مشغولې دي. دوی په خپله د لاسي صنایع جوړوي او په همدې باغ کې په هغو میرمنو باندې پلوري چې د تفریح لپاره دغه باغ ته راځي. زما نوم عزیزه ده، دلته دکان لرم او کالی خرڅوم،
خیاطۍ میکنم، لباس فروشي دارم.
د افغانستان د معلولو میرمنو د موسسې مشره شاداب مبارز وایي په باغ زنانه کې د موسسې له لارې میرمنو ته د خیاطۍ، لاسي صنایع او آرایشګرۍ په برخو کې روزنه ورکوي. د میرمن شاداب مبارز پر وینا د دوی په موسسه کې 6000 میرمنې ثبت او په 9 کلونو کې 400 معلولې او بېوزله میرمنې په ځان بسیا کړي دي. میرمن شاداب مبارز له نورو مرستندویو موسسو نه معلولو میرمنو ته د مصنوعي غړو مرسته کوي او د دې ترڅنګ معلولو زده کوونکو نجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د وړیا زده کړې زمينه هم برابروي. اغلی مبارز وویل
بیا ته په میاشت کې مثلا د معلولینو په خاطر ازای مصنوعي جوړوي چې دا یو دفتر د ارتقا دفتر دی چې په یو میاشت کې سالور د خزینه کسان د ازای مصنوعي همکاري کوي او بل کار چې مونږ کوو مثلا معلولینو د کانکور په امتحان کې چې دوی په نتیجه نه دی اخیستي بیا پانتونو شخصي پانتون دی چې د موږ سره همکاري کوي بې له کوم امتیاز دوی ما شامل کړي چې تقریبا 10 جنکان په دغه کې کورسون د قابلګۍ په بخش کې دوی آموزش کړي دي او اوس په شفخانه کې ما معرفي کړي چې دوی کار کوي.
دغه موسسې مشره د معلولو او بېوزلو میرمنو د تولیداتو په خرڅلاو کې مرسته کوي او ورته بازار موندنه هم کوي. کومې معلولې او بېوزله میرمنې چې میرمن مبارز روزلې دي اوس په کابل خار کې په خپل کورونو کې لاسي صنایع تولیدوي او هم د ښځو په باغ کې د خیاطۍ او لاسي صنایعو دوکانونه لري چې له دې لارې د خپل کورنۍ د اقتصاد په ښه کېدا کې مرسته کوي. سکینه چې کونډه ده د ماشومانو مسؤلیت ورته په غاړه دی وایي
مادر سه طفل مې باشم،
زه د دریو ماشومانو مور یم او له دې موسسې ډیره خوشاله یم. اوس په ځان بسیا او په پخو ولاړه یم. اوس کولای شم د چا د خبرو او احسان پرته کار وکړم او اولادونو ته مې ډوډۍ ورکړم.
و مې ته هم که خودم پای خود ستاچو و اولادای ما ته خودم میتونم که اولادای ما نان بتم.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدان او معلولونو وزارت د شمیرو لمخې دا محل په افغانستان کې اصول الله سره معلولین شته دي چې د شمیرې 40% خزی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
نایجیریا کې د بوکو حرام په وکلن شخړه کې تر 13,000 نه زیات کسان ووژل شول. تقریبا 2,000,000 نایجیریایان بې ځایه او بې کوره شول. د بوکو حرام ترهګر ډلې د چیباک په سوونو نجونې وتښتولې. امریکا غږ د بوکو حرام یو شمیر ویډیوګانې پیدا کړې دي چې د هغوی د هغه وحشت او زوریتي څرګندونه کوي چې د بې دفاع نایجیریایانو پر خلاف کلیدی. دا د هغه وخت د حالاتو څرګندونه کوي چې بوکو حرام د نایجیریا په شمال ختیځه برخه کې واک درلود. د بوکو حرام هلته د اعدامونو وهلو او ویرې د خپرولو په زور حکومت کوو. نور تفصیل په دغه رپورت کې اوري.
د بوکو حرام جنگیالي د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یو کلي نه بهر د یو برید لپاره تیاری نیسي چې هدف یې د اردو په پوستو حملې دي. د 2013 کال راهیسې د ډلې د هیواد په شمال ختیځ کې پر حکومت او ملکی اهدافو څو لوی بریدونه کړي دي چې لامل یې د عسکرو، ترهګرو او بېګناه خلکو په ګډون 13,000 کسان وژل شوي دي. دغه ویډیو چې د بوکو حرام لخوا ثبت شوې ده او هیڅکله نه وه خپره شوې، اوس د امریکا غږ لاس ته رسېدلې ده. د جګړې د مخه د دې ډلې جنګیالي د خپلو سپکو او درنو وسلو سره غونډېږي او قوماندانان ورته په عربي او ځایي قانوني ژبو کې وینا کوي او دې ته یې تیار چې نور او ځانونه ووژني.
الله وایي چې تر ټولو ښه شهیدان هغه دي چې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او تر مرګ شېبې پورې نه پشا کیږي.
یو بل قوماندان وایي
موږ به هغوی ووژنو او هغوی به موږ ووژني، خو په یاد ولرئ چې موږ له هغوی سره توپیر لرو.
د دوی د تفسیر له مخې هر بې عقیدې شخص باید ووژل شي. دوی عملیاتو ته روان دي او بیا له پوځي قاوشونو سره نږدې دا استوګنې یوې سیمې ته دننه کیږي. دا عملیاتو ساحه خطرناکه ده. د تپو، شګو او خندکونو منځ کې ده او یو دیوال ترې چاپېر دی. ډزې تر ماښام دوام کوي او بیا غلي کیږي. د بوکو حرام مرګ او ژوبله زیاتیږي او د قاوشونو دفاع کلکه معلومیږي. د بوکو حرام د ویډیو په بله برخه کې د دې ډلې جنګیالي پلټنې پیلوي او د خوړو او پیسو په اړه لایوزای مشرنا پوښتنه کوي.
زه پیسې یا خواړه نه ویشم، زه هیڅ شی نه لرم، حتی یو ټلیفون هم.
هغوی رحم نه کوي او هغه قومي مشر یې له نورو کسانو سره یوځای ډېر زر وواژه چې پوښتنې یې ترې کړې. په زور د پیسو اخیستل او بې محاکمې داغونه د بوکو حرام سرګند عمل ګرځېدلی دی او کله چې هغوی یو کله نیسي نو له هغو کسانو نه معلومات غونډوي چې خپلوان وي لسیمې تښتېدلي وي. د بوکو حرام د تاوتریخوالي له امله بې شمېره خلک وژل شوي او په میلیونونو یې بې کوره شوي دي. پوښتنه دا ده چې په اسلام کې د دې ډول رنځونو او کړاوونو توجیه کول او تعبیرول څنګه کیږي. د راپور بله برخه د یرغمل شوي اسلام په نوم بل وخت خپرېږي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
قدرمن اوریدونکو د روانه خبرونه اورستۍ شیبی دی. مخکې تر دې چې د خبرونو سرټکی او زل بیا ووري، باید وایو چې د روانه خبرونه په سید د دری خبرونه پیلېږي چې هغه کې باندې نړۍ تازه خبرونه او رپورټونه ولرو. اورپسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه ووري. د گفتو شنود خبرونه په سی به پښتو دومه خبرونه اوري چې په پایل کې به خبرونه او رپورټونه. اورپسې به د آشنایانو ادبی ډیر اوري.
په ادبی دیری کې بیا هم ستاسو د غوښتنه په اثر ستاسو په غږ ستاسو شعرونه خبرېږي. زه به هم تاسو سره ملګرتیا کوم او د فیسبوک د پاڼې نه به هم ستاسو شعرونه یو یو را اخلم. هیله ده چې هغه څه د امریکا غږ آشنا راډیو فیسبوک ته راولېږئ چې د خپرېدو وړي ښکلي شعرونه، لنډې کیسې او ادبی ټوټې راولېږئ. مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
کابل کې د نړیوال سرسلیب ادارې چارواکي وایي چې دغه ادارې شپږ کارکوونکي نن د جوزجان ولایت د قشتېپې ولسوالۍ د ترکمن قدوق په سیمه کې د آی سی آر سی په موټرو د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. په کابل کې د سرسلیب د نړیوالې کمیټې ویان احمد رامین ایاز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه برید وروسته د دوی دوه کارکوونکي لا درک شوي هم دي. ښاغلی ایاز وویل موږ دا تاییدوو چې نن سهار د جوزجان په ولایت کې د سرسلیب د نړیوالې ادارې په موټر برید شوی دی چې په نتیجه کې موږ خپل شپږ همکاران د لاسه ورکړل. د جوزجان د والي ویان رضا غفوري امریکا غږ ته وویل چې دا برید د دغه ولایت د قدوق په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو لخوا شوی. هغه وویل چې د سرسلیب د کمیټې دوه کارکوونکي هم د دغه ډلې وسلوالو له ځان سره وړي. هغه وویل چې د سرسلیب د ډلې کمیټې وژل شوي کارکوونکي افغانانو، خو د دغه کمیټې ویان د شپږو وژل شوو او دوه لا درک شوو کارکوونکو هویت څرګندولو نه ډډه کوي. د جوزجان ولایت امنی قومندان جنرال رحمت الله ترکستاني هم له امریکا غږ سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده او د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. همداشان د جوزجان امنی قومندان د برید کوونکو د هویت په اړه هم څه نه دي ویلي. د رپورټونو له مخې نړیوال سلسلیب کمیټې د قشتېپې په ولسوالۍ کې د لیلی دښتې په سیمه کې د بزګرانو کورنۍ ته د څارویو لپاره واښه وړل چې وسلوالو پرې برید وکړو. د ژمي په موسم کې هر کال د رمو خوندان د میګو د وښو لکه مخ سره مخ کیږي، خو بلخوا طالبانو لخوا په یو اعلامیه کې د جوزجان ولایت قشتېپې ولسوالۍ کې د نړیوال سلسلیب د موټر په کاروان په برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي چې واشنگتن به زر د افغانستان سره د پایداره ملاتړ دریځ روښانه کړي. ښاغلی محب امریکا غږ ته وویل چې دی په فلوریډا کې د ښاغلي ټرمپ په شخصي کور کې د چارواکو یوې میلمستیا ته بلل شوی او هلته د ټرمپ سره له نږدې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. محب زیاتوي چې ټرمپ سره د افغانستان په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو ګټورې خبرې کړې او د دې خبرو ځینې تاثیرات به په یو دوه اونیو کې راښکاره شي. هغه وویل د دې امکان هم شته چې د کابل او واشنگتن ترمنځ مهمې غونډې او سفرونه وشي. د کابل تر پرنی برید څو ساعت وروسته سپینې ماڼۍ له افغان حکومت څخه په کلک ملاتړ ټینګار کړی. د جمهور رئیس ټرمپ وایان وایي چې واشنگتن د سولې دښمنانو سره په مبارزه کې د کابل ملاتړ کوي. روسیه د روان میاشتې نیمایي کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې د غونډې د جوړېدو په اړه چمتووالی ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ماسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل په ماسکو کې به د افغانستان په اړه په دې مهمه غونډه کې پاکستان، ایران، چین او هند ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. تیر ځل په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې چې ایراني او پاکستاني استازو پکې ګډون کړی و په خپله افغانستان پکې نه و شامل. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې لخوا د حکومتي پالیسۍ په اړه یوه غونډه کې چې یوه ایجنډا د افغان کډوالو په اړه وه، دا فیصله وشوه چې افغان کډوال کولی شي چې د مارچ د 1 په ځای د دې کال د اخره یعنی د دسمبر تر 1 پورې په پاکستان کې قانون توګه باندې پاتې شي. او وروسته خبر دا ده چې جان کیلی د کانګرس په یو استماعي غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي دي چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو نورو هیوادونو ادبا هم امریکا ته له داخلېدو نه منع کوي. د ډونالډ ټرمپ د سفر د بندیز د فرمان په هکله پرون د امریکا د استناف یوې محکمې کې بحث شو، خو محکمې تر اوسه کوم حکم نه دی صادر کړی او کېدای شي چې دا مسله سترې محکمې ته راجع شي.
قدر من اوریدونکو، روان خبرونه یا د پښتون ساته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. رادیو غانې ګل نکي څو شېبې وروسته د دری خبرونه پیلېږي. الله مل شي.
رادیو